سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ز سفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خزو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمې نو وخت په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي د نړۍ څخه باندې نوې هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشم غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړې دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان لخوا د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړې د اعلامیه له مخې په دې غونډه کې د ګټو امنیتی تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نور ادارو استازو ګډون کړی و روسیا بلاروس تاجکستان ارمنستان قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ اوچا پرون په یو ټویټ کې ویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي روغتیایي خدمتونو عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي لپرلپسی غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هورست ویل پر هغه اصلاحاتو چې پاکستان او IMF وکړه کړي آسان نه دي خو دا مهمه ده چې پاکستان د اقدامات سره ورسوي تر څو دا هیواد برته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي په پور کې د لاړو بيدو مخاوني سیاو د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیري کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوې هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړې ده دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی امارات لخوا ترتیب شوی وو نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کول د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د خزو او نجونو د بشري حقوقو د ځپنې په اړه خپل پریکړه سمدستي بیرته واخلي په دغه پریکړه لیک چې مسوده جاپان او متحده عربی اماراتو چمتو کړی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خل بیګا تصویب کړول شو چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو له خوا لګول شوی بندیز بشری حقونه او بشری اصول تر پښو لاندې کوي د رویټرز اژانس راپور لمخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د خزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللی او د افغانستان په ټولنه کې د خزو پر لازمی رول ټینګار کړی دی د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس خزیت ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال ماسوک له کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم لشپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړ اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لري شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې د کوالسي په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په غوي باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده، همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بیملالی ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې، نو زه فکر کوم بلاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقي او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغانو مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه محدودیتونه چې په افغانو مېرمنو په نجونو باندې لګول شوي دي، معنی د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه معنی د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بینملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان د استفاده کوي او د هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي د طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پسلا تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسیدل لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شین کای کړو خیل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د تصویب په اړه بعد باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخت ساس د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم رسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په داسال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا ساکال په افغانستان کې 38 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.4 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیک د ولیاو د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامال قبول وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوی دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤل ته لیکدول شوی چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې $1.8 میلیارد نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدول، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوی دی. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې دی د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دي، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دي او ترابه د پوری منځ په دې حالات کې درويزګر پاتې کیږي.
ملګرو ملتونو ویل چې سکال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سکال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې $4.6 میلیارد مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغه مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو ماسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دریجه به هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 40. شپږ سوه یو، شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 24 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام ګران مینوالو سلامونه او ششبه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان چم کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې همدا اوس د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او خپل دغه خبرونه ته په غور سره غوږ نیسئ. دا خبره په دې وجه کوم چې زموږ یو شمېر اوریدونکي چې کوم دوست او عزیزي ورکوي سره لدی چې دا خبرونه ته غوږ نیسي، خو کله چې د دوی د کوم عزیز یا خپل د پیدا کېدو پیغام واوري نو په هغه شیبه کې قلم او کاغذ ورسره نه وي او هغه شمېره چې پیغام را لېږونکی لولي دوی هغه نه یادښتوي او وروسته بیا ازادي راډیو ته زنګ وهي چې په دغه ورځ او دغه نیټه موږ د خپل کوم رکسوي عزیز نوم په راډیو کې واورید خو شمیره مو یاداش نکړه. از موږ څخه هیله کوي چې د هغه شمیره ورته پیدا کړو، چې دا کار هم ډیر وخت نیسي او هم د یوې شمیره پیدا کول چې هغه څو اونۍ مخکې اعلان شوی وي په دومره زیاتو پیغامونو کې آسان کار نه وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفا د دغه خبرونې د اورېدو په وخت کې قلم او کاغذ له ځان سره ولرئ او یا هم دغه شمیره په خپل موبایل ټلیفون کې ثبت کړئ چې وروسته بیا سرګردانه نسی. او اوس به هم راسو د تل په شنبه لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق له معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دي. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونی شي. اول مړې ته سالا شمیره وای ما 0 8 8 4 3 0 3 3. واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میرا تبه مهمه واتس اپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم در تبه مه 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم در توای ما 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات میره تا دی وای ما چې دا کار لشمیره ده هم زنگ وهلو شي هم واتس اپ ته میسج کوله شي نو څنګه کړه چا په کاری ورته ورلېږم 0 8 8 0 5 0 3 3 5. لتا صاحب دا د نړۍ رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویا 0 3 1 5 9 5 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دې تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د ځینو پیدا سوو خپلوانو او دوستانو په حق له د ځینو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه. اوس په هم دوه ګران اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو کسانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته راغلم که زه هم ولا لغونه ما لغمانه لکه خاص ته څه خیر ما شي نه درکه شو دې الهام فلم دا سهار ته معلومه کې نو ما ته غوښته لازم یو شي سچر او اته سچر هغونه ها یعنی چې پرواه اتیا نه لې وشته په اتیا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه خو په ما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان څوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه څوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورک څوی دی اتن نه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو ژوند وي. د بي سي شماره ده 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره د تلانوم 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کلی سماج کې مې ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بوله د رسولی وسیدون کوي. د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هر مخکې د کور څخه وسلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یا د زما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي لمخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 و 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 و 0 8 0 0 3 0. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زیم عبید اللہ ارمانی ر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څخه ورکتی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما لمبر در شیم 0-3-8-4-8-10-10 لمبر یو ځلې بیا تکراروم 0-3-8-0-1-0-1-0 دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0-4-9-2-1-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1-1. والسلام با احترام.
نزدیرا د ټول کارکونکو او ردوم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د کازو شکی ولان میج د نایز د لازوی د پینجن مسجد زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دی. عمر او سیویش کار دی په قدیمه انا او پرنګ غنمرنګ لهجه یو ست کې زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیرو چې خپل کور زخه نظر کړي نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې یو کو بهر کې زموږ غږ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0 0-8-2-2-2-3 0-8-2-3-0-9 او زموږ د واتساپ شمېره ده 0-9-4-9-5-1-0.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0-9-1-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه بیاز جان پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حال معلومات یې مې خپل ځاغ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شو را علي کې ونیسي په دې په شو را ده 0-1-0-8-2-3-4-8-4 او ګل شو را باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2 شمیرې زر بیا تکراروم 0-1-0-8-2-3-4-8-4 0-1-0-2-3-2-0-15-2 اتصالات شمیره ده 0-1-0-8-8-9-1-5 یعنی 0-1-0-2-8-2-9-5-1
د دینم حمید لادی چې مشهور په نصیب باندې دی سمد د جسدو اکازوی دی د محمد رسول اکال مسید دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاری د سیمه دی تقریبا دوه کاله کیږي چې دا درک دی او قربانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کیږي د غشباری چې د پراکس باندې لیکري دی د غدواړي کار کوي پر دغه شمارو باندې دي قربانو ته معلومات ورته ورکي سم د ستاسو د همکاري په هیله باندې ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی دوه کاله وخت او اوس په حال روژه د ګوند خدای د روژه په برکت باندې یو چانه یو چاته معلومات وسی او قربانې د په حق له خبر سي
ګران اوریدونکي تاسو د خپل ورکسیوی عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې ایښی دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسیوی کس عکس په واتس اپ کې ایښی نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل وایست نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړي خو اوس به زه دغه شمیره اوریدونکو ته ولولم لومړی شمیره 0 و 0 3 3 1 5 1 دوهم شمیره 0 و 4 5 4 5 6 1 3 1
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښیو خو په تاسو سره چې نوم مې د یاد وتلی وو زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګي لسیم څخه تاسو سره په تماس کیم د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونه ته دغه پیغام پریښدم زما یو ملګری دی په نامه د حکمت الله او محمد اعظم هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر سکوالای سی د ټلیفون پر دغه شمیره د ما سره تماس ونیسی 0 و 2 2 3 1 1 شمیره زول بیا تکراروم 0 و 2 2 3 1 1 یادونه حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشی سیمه وسیدونکې دی چې د تیر و میاشت راځي خپل کور نه درک دی بل ملګری می په نامه د محمد اعظم د عبدالباقی زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمه وسیدونکې دی محمد اعظم د تیر 15 کال راځي خپل کور نه درک دی نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردی لمخې دی زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته می وویل را سره تماس ونیسی خو یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 و 2 2 3 1 1 والسلام
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده نو کچیری دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورک معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 و 0 8 5 0 2 5 1 نو دا پیغام کچری زر خپل سی ډیر مهرباني بوي د ازادي رادیو لکار کوم کو زه مننه
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 0 و 3 5 1 بل شماره اتصالات خام هم 0 و 5 9 3 روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
لامونه روشن صاحب ته د ورکسو وزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي زنه بي ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالي شيغان کلی نه خبري کوي یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالي شيغان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوي د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده ل هغه ورځ تر نن ورځ موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی، 0 اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 اتا شپږ پنځه اتا پنځه یو اتا شپږ. نبی الله زابولی د باریک دین زابولی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 اویا 0 3 واري 5 2 5 2 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 اویا 5 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 اتا څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 اتا څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته کلم مرسه. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې د ملي دی اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده چې دیارلسو به وي، اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور 0 اوه 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 0 3 واري نه نه درې اوه. دغه اسمانه
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 اویا 0 2 اتیا 0 1 9 5 9 9، 0 اتا 2 1 9 5 1 9. د بیسیم شمېره ده 0 1 0 1 0 2 5 5. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی. دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني، یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په ټپاپ چا مرمه خړلې او پراستا لاس باندې د لړم چاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 8 9 5 3 5 4 5 3. بل سلام لمبر دی 0 1 5 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. ښه وخت.
درنو دوستانو، د همدې ورستي پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم او یا هم د واتس اپ لاره مشتره ولېږئ، موږ حتما درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زداکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو مړې وای چې زداکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زداکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغ واړو چې پخپله د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړي.
ډیر زیات مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلای. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بل خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدني لنډره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو ګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ د دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بدې پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د
نړیوال ټولن سره زما په شخصي انباندې کړې وه. هغه هم دوی اوس غواړي چې په ځای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي، نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو پر سترګو ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کوي چې دوی والی د خځینو د زده کړې په حق باندې سترګې پټي نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصول باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبردار چې دا خو دوی بانه راوړي کنه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې په کې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي، نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نه ولي وي، بیا په وروستیو حکومتونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسی نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته وروسته پاتې کیږي. نو دا چې د جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتی. او پوک دما حال کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکت ته دیال ته مشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کلم کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلق په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خطاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاوډسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، اده اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی.